اوریدونکو السلام علیکم، د ازاري رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پایل کې مورابولم د دې سات خبرونو ته. د بریتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګنده شو چې د یو پټي طرحې له مخې زرګون افغانان بریتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپاره شوي وو د شاوخوا 9000 افغانانو نمونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان وو چې غوښتنه یې کړې وه چې بریتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیوه. د بریتانیا مخکنی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4500 افغانان بریتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی دی. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د بریتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او کنه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د بارونکو موټرو پر مخ له اوږ ځنډ وروسته خلاصه شوې ده. د غو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابد الله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 15 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه ندي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی ونی وړاندې د پاکستان لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی و. د پاکستان لوري د هوایي خوندیتوب د معیارونو لړوړې دوه وروسته د بریتانیا چارواکو خپل هیواد د پاکستان پر الوتنو څوکلن بندیز پای ته ورساوه. لندن دا بندیزونه په 2000 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازبوینو کې د درغلي او د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د وی الوتکې د لویدو له کبله چې ونی وی کسان په کې مرشول لګولې وو. تر دې وړاندې د اروپای ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمي الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د بریتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخی همکاري وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایی شرکتونه باید بریتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته بیا پیل شوې ده. د روزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نشته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روزي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقې زیش خړې د پای ته رسیدو په مخه څو ساعته مخکې اوربند شوی وو. د سویدا په دوروزي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشته لږکي د واکمن اسلامي حکومت په وړاندې بے باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوي وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت ته تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشټه اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې وه. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي. په سوریه کې د جګړې د څارونکو یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په ورسیو څو ورځو نشته کې 248 کسان وژل شوي دي. زموږ ځغ له آزادي رادیو اوري. ل و بریتانیا ورسپانه وای طالبان د هغو افغانانو د مندلو په لټه کې دي چې له بریتانیایي پوځیانو سره د همکاري په اړه لیست افشا شوی و. اوچا وای کابل ښار د زلزلې پر کرښه پروت دی. په ننګرهار کې د برښنا د پرچاوي له کبله د یخ فابریکې په بندیدو دي.
کوس فل حال د باک کمپټل واجی نشو کولای چې هغه مړه تولید ممکو د ماخام پنځنی منظمون برخونه قطه شي تر سارونی می باجی چالانیږي.
د مشهور شاعر متیولا تراب په مړینه د هغه دوستان او د ادب مینوال خوشنی شي او وای
تراب سب د حالات ډیر خطر درلود، نه یوازې نقد کارو تر څنګ ډیر احساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د برتانیا ډیلی ټلیګراف رسپانې د طالبانو د سينو غړیو له قوله راپور ورکړی چې هغوی له هغه وخت چې د برتانیې ځواکونو د افغان همکارانو لیست افشا شوی د هغو کسانو په لټه دي چې نمونه په دې لیست کې شامل دي. ورسپانه زیاتوي یادو طالبانو ویلي چې دا لټه اوس نور هم شدیده شوی او د لیستونو لبخیه له سرحدي ځواکونو سره همکاري پیل کړي څو د دغو کسانو د وټلو مخه ونیسي. تر دې وړاندې برتانیایي رسنوی راپور ورکړی و چې وروسته له هغه چې په 2022 کال کې د افغان همکارانو نوم لړ په تصادفي ډول افشا شو، برتانیا په پټه زرګون افغانان برتانیا ته انتقال کړل. په همدې حال کې د یو افغان چې له برتانیایي پوځونو سره همکاری کړي خپلوان وای چې طالبان شاوخوا 2 کال وړاندې د دوی د کورنۍ یو غړی له بریتانیا سره د همکاري لامل وشلې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې باوري.
روسله هغه چې یو شمیر برتانوی رسنیو راپور ورکړ چې بریتانیا په 2022 کال کې د دې هیواد د ځواکونو د افغان همکارانو د لیست له افشا کېدو وروسته په پټه زرګون افغانان یا هیواد ته انتقال کړي. تازه د طالبانو زینو غړو ډیلی ټلیګراف رسپانې ته ویلي د دغه لیست خبرېدو د یادو کسانو په پیژندلو او تعقیب کې مرسته کړي. برتانوی ډیلی ټلیګراف رسپانې پرون سه شنبه د جولای 15 په یو راپور کې د یو شمیر طالبانو له قوله ویلي چې د دغه کسانو لټون په وروستیو کې ګړندې شوی او دوی ان خپل سرحدي ځواکونو خبر ورکړی چې افغانستان د دې خلکو د تلو مخاوني سي. ورسپانه د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نه دی خودل شوی ویلي چې د کندهار مشران په کابل فشار راوړي چې د خلک د جر پیدا شي ځکه غوي باور لدی چې د کسان له هم له برتانی سره همکاري کوي. یو طالب چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې جاسوسان د عفوی په فرمان کې نه دي شامل. د طالبانو د حکومت وایي چې ویلا مجاهد د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالبانو تل ټینګار کړی چې د ملا هیبت الله لوري د عفو فرمان ته ژمن دي. خو له برتانوي ځواکونو سره د یو افغان همکار د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې 2 کال وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ده د کورنۍ غړی له برتانوي ځواکونو سره د همکارۍ په تور وواژه. نوموړی چې برتانیا ته د تک کیس لري او د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
شلو تر دیر شو طالبانو می کور محاصره کرد او زموږ دروازه یې ټکوله. دوی کور ته را ننوتل، شپږو کسان وو. زما ورور یې له کوره بیرون کړ. پلار او مور مې ورته ډېرې زارۍ او فریاد وکړ، خو هغوی زما د مور په وړاندې هغه په شهادت ورسوه، په داسې حال کې چې هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیلی ټلیګراف په ګډون یو شمېر برتانوي رسنیو پرون سه شنبه د جولای په 15 راپور ورکړ چې د برتانیې حکومت د نږدې 1 میلیارډ پونډه د دې هیواد د ځواکونو د 15,000 هغه افغان همکارانو او د هغوی د کورنۍ د غړو د بیامیشتیدنې په پروګرام مصرف کړي چې په غلطۍ سره یې د نمونو له افشا کېدو وروسته د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د برتانیې دفاع وزیر د جولای په 15 د دې هیواد په پارلمان کې له هغو افغانانو بخښنه وغوښته چې معلوماتي په ناڅاپي ډول د تخنیکي تېروتنې له امله افشا شوي وو. رسنۍ ویلي دا لیست په ناڅاپي ډول د 2022 کال په فبروري کې افشا شو او د برتانیې حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له ګواښ سره مخ نشي د موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله او په پټه د دوی د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ډیلی ټلیګراف د یو برتانوي چارواکي له قوله لیکلي د هغو 6,900 افغانانو لډلې چې د دې معلوماتو د افشا کېدو څخه مستقیم اغیزمن شوي سلور زرو پینزه سوه یه اوس محال یاد هیوات انتقال شوی او نور دو زره سلور سوه لاهم ده انتقال پتامه دی. چارواکو ویلی ده هغه ول لزر افغانانو لدلی چه دیو جلا پروگرام للاری بیا میشتیدل او ده دی معلومات و لامه لاهم اغیزمن شوی. سوار لزر اوس محال پا انگلستان کی دی او دری زره نوری لاهم ده لیکت پتامه دی. پم دی حال کی ده برطانوی زوکونو یو شمیر پخوانی افغان همکاران چه اوس محال پا افغانستان کی دی وای ده طالبانو ده حکمت للوری لگن و گواخونو سر مخ دی او دا چه برطانیا تر اوسه ده دوی ده انتقال لپاره کوم اقدام نده کرده. ده دوی لدلی یه وی چه نه غختل پر اپور کینو مخبور شی ده غک ده بدلون پر شرط ازادی رادیو تا ویل.
په تیرو څلورو کلونو کې ما په څلورو بیلابیلو ځایونو کې ژوند وکړ. تل مې خپل موقعیت ته بدلون ورکړی، ځکه دوی تل زما کور ته د پلټنې لپاره راتلل او د هغه کسانو په اړه یې پوښتنې کولې چې د تېر حکومت پر مهال د بهرنیانو همکاران ول. تر اوسه دا جنجال روان دی، نشم کولی آزادانه کار وکړم ځکه پیژندل کېږم.
که څه هم په 2021 کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو مشر عمومي بخنه اعلان کړه، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ د غړو، د بهرنیو ځواکونو، د افغان همکارانو، مدني فعالانو، خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو د نیولو، شکنجه کولو، ورکېدو او زندانی کېدو راپورونه ورکول شوي. په زرګونو افغانان چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بهرنیو ځواکونو سره همکاري لرله، اوس مهال په ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د مخکې تک په هدف میشتي، خو په وروستیو کې له دې هېوادونو نه هم د جبري پورت لګواخ سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونه ته د لاسرسي او مزدوریو په برخه کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی شوی. د ادارې د تیرې ورځې په راپور کې ویلي دا حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمیر کارګران چې ورځنی مزدوري کوي وایي د کار موندلو او پیسو پیدا کولو په برخه کې لګڼو کړاوونو سره مخامخ دي. یو شمیر اقتصاد پوهان بیا د دې ستونزو د حل لپاره وړاندیزونه لري چې جزئیات یې په دې راپور کې اوریدای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. ډبلیو ایف پی د سه شنبه په ورځ د چنګاښ څلورویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د ډبلیو ایف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځنی مزدوری بوخت دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زنک دې دوه دونیم کله کې چې کار کوم، یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونه کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم، د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوري شوی، نو پښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نخوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
پلان محال کې د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو لاري وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سي ورته. د تبیید شو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي ترڅو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډیر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسي. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لا د څرګندونې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سې شنبې په ورځ د چنګاښ په 24مه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا تنبایوال قوله دې ته په پام چې دا مهال 100 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه د شر تر شره د راستنیدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره د غشان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
له خبرونو ورآخوا
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي د افغانستان پلازمینه کابل د زلزلې په کرښه کې د موقعیت لرلو له امله د دغه هوا تر بل هر شهر زیات د زلزلې له خطر سره مخامخ دي. او چاپي و تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه خبره کړې ویلي افغانستان د خپل موقعیت له مخې د یوریشیا، هند او عربستان د تکتونیکی صفو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخامخ دی. او چا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې افغانستان لا لوړاندې د اقلیمي بدلونونو له امله له سختو زیانونو او طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې بلل کیږي، تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د دې هیواد پلازمینه کابل د چمن د زلزلو د فعال غسل یا غلطي سره د نګدیوالي له امله د دې هیواد تر بل هر خار زیات د زلزلې له لوړ خطر سره مخ دی. د زمک پوهانو په خبره فعال غسل چې په انګلیسي کې اکټیو فالت بلل کیږي د زمک دننه هغه برخه ته ویل کیږي چې د ټیکټونیکی حرکتونو لامل پکې زلزلې رامنځته کیږي. او چا په یو تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه خبره کړې ویلي چې افغانستان د خپل موقعیت لمخې د یوریشیا، هند او عربستان د ټیکټونیکی صفو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخ دی. ټیکټونیک په جیولوژي کې هغه سیمه ته ویل کیږي چرته چې فعال غسلونه موجود وي. دا سیمه عموما د ځمکې د زلزلو اصلي سرچینې بلل کیږي. پراپور کې راغلي پلازمینه کابل نه یوازې دا چې په زلزله زیږ سیمه کې پروت دی، بلکې په دې خار کې د نفوسو زیاتوالی، بې پلانه خاري پراختیا او د غیر معیاري ساختمانونو موجودیت د زلزلو له امله د زیانونو د رامنځته کېدو ویره لا زیاته کړې. اوچا خبرداري ورکړې چې چمن، هریرود، مرکزی بدخشان او درواز د هیواد له هغو مهمو زلزله زیږو سیمو څخه دي چې د وسه خطر اته رښتر پوري زلزلې راولاړولې شي. اوچا ویلي د چمن د فال غسل یا غلطي لامل د افغانستان په شمال ختیځ کې د وی وی جړون کې زلزلې د کېدو امکان پراتلونکو 500 کلونو کې لشل سلنه پورته اټکل شوی. اوچا وی ل کابل ورخوا د جلال آباد په ګډون هرات او بدخشان هم د زلزلو د بیلابلو کچو له خطر سره مخ دي. په ځنګړي ډول هرات چې د راپور لمخې په 2023 کال کې د رښتر په کچا 6.3 درجه زلزلې ورته پراخه زیانونه واړول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي په دفتر کې راغلي چې په 13 کلونو کې لشپک سوا زره ډیر افغانان د زلزلو لامل زیانمن شوي او په منځني ډول هر کال د زلزلې لامل 178 تنه وژل شوي دي. خوراپور د پکتیکا او خوست د 2022 کال وروستي زلزلو ته اشاره کړي چې لامل یې لزرو ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 1500 نور پکې ټپيان شول. او چا خبرداري ورکړي چې د کابل او نورو زیانمنونکو سیمو کې د زلزلو د خطر د کمولو لپاره باید د ودانیو د معیاري کېدو په ګډون خلکو ته د مپوهوي او د بیړني حالت لپاره د پلانونو د درلودرو ترڅنګ بیړني اقدامات وشي. و چا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې افغانستان لا لوړاندې د اقلیمي بدلونونو لامل له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تازه ویلي د دې هیواد 19 ولایتونه سخت وچکالۍ ځپلي. دغه سازمان د جولای په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې وچکالۍ د افغانستان شمالي ولایتونه تر نورو ډیر زیانمن کړي. په بیان کې راغلی چې د وچکالۍ لامل د افغانستان کرنیز محصولات کم شوي، څړځایونه وچ شوي او د اوبو سرچینې هم کمی شوي دي. پاندې حال کې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ویل مخ کې بلا بیلو طبيعي بتونو سخت ځپلی او باید نړیواله ټولنه دوی سره مرسته وکړي. د تخار د قلیانګي ولسوالي یو اوسیدونکو عبدالحنان ازادي رادیو ته ویل په سیمه کې وچکالي خلک لړې روستونځو سره مخ کړي دي.
مونږ له مخ کې نم وچکالي مزپلی او سیلابونه مزپی نو وس لړې سخت حالت سره مخونه. پاندې غساه کې چې پروس کال په او به د څاو بوله پنځه تر دیرش متر پور راوتلی، خو اوس هم دې ساحه کې همدغه څاګانو بوله او یو تر پنځه اویا متر پور راوځي او همداشان وچ سیلابونه هم په موږ راځي. پروس کال چې کوم سیلابونه راغلي و د دې سیمې ځینې خلک او کورنۍ بېځایه شوي وو، تر اوسه پورې خپل عادي حالت نه راغلي.
د بغلان ولایت د دانیغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي سردار خان ازادي راډیو ته وویل
منګل نړیوالې ټولنې په ځانګړې ډول مرسته کوونکو هیوادونو څخه هیله لرو چې د افغانستان له بېوزله وګړو سره دغه مرستې چې دا روانې وسه، ځکه د افغانستان بېلابېل ولایتونه له سختې وچکالۍ سره مخ دي. زمونږ په سیمه کې تاسې وچکالۍ د سکات چې مخکې موږ هیڅکله لیدلې نه وه او بېوزلي هم دغه شان زیاته شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د یخ د تولید یو شمیر فابریکو مسولان وایي د برېښنا د ډیری پرچاوي له امله اندې تاړ شوي چې خپلې فابریکې بندې کړي. دوی وایي په ډیزلي برېښنا ډیر یخ د شي تولیدولای او په هغه نرخ چې شاروالي دوی ته ټاکلی دی بازار ته نشي وړاندې کولی. په ننګرهار کې د یخ فابریکو د مالکانو ټولنه هم دا ستونزه تاییدوي. جزئیات په دې راپور کې
د غار په امریکادار د ورځ 5000 سالوږه په تاوان او خساره سره مخ ده چې په دغه سیستم روان خپل کارخانه شې چې بند کی.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د یخت تولید د وی فابریکې خاون ننګیالی ستنګ زیو نو موري ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په څلور وی ساعتونو کې دوی څوار ساعت د برېښنا پرچا ویلري. ښاغلی ستنګ زی زیاته وی چې له دې عمله دوی کار ستوند سره مخ دی.
د ورځ تقریبا 1000 کندې یخ مون تولیدو، خو په الحال د باغ کمپټي له وجې نشو کولای چې هغه مون تولید مون وکړو. دا ما خام پنځنه مون زمون برخونه قطه شي تر سارونی می باجی چالانېږي. د ورځ هم هم د 7 ساعت الا 2 ساعت بیا پرچاوي نو په دغه حالت کې مون ډیر سپېستون سره مخامخ یو نشو کولای چې دومره تولید بازار ته وړاندې کوو.
نو موږ وایو چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ننګرهار خاروالي دی به میشتي پترڅ کې دوی ته درې ځلې نرخونه ورکړي. یو ځلې ورته ویلي چې باید یې خونده په 500 افغانۍ وپلوري، بیا د وڅل وېختو بیا هم د ودې افغانۍ ورته ویلي دي. د زیاته وی چې دوی نشي کولای په ډیزل برېښنا ډیر یخ تولید او په هغه نرخ چې خاروالي دوی ته ورکوي بازار ته وړاندې کړي. جلال آباد کې د یخ د وی بلې تولیدي فابریکې خاون حاجی محمد حارف هم ورته ستونزه شریکوي.
په سلري ساتو کې موږ سره د 10 ساعتو وعده کړې و او اغله ساته مو 7 ساعتو ته راغلې. 7 ساعته موږ ته برق راکې. په جلال آباد او خوشه ولسوالۍ کې چې دیخ کم بوته دغه علت هم دغه دی چې برق نه وي.
ننګرهار کې د یخونو فابریکو د مالکانو ټولنه هم دا ستونزه تاییدوي. دغه ټولنې مسؤل سنگر محمد ازادي رادیو ته وویل
فینن د بارا چې د 10 ساعته دوم د برق وره 14 ساعته زمونږ پرچاوي د زمونږ تولید دې سره کم کیږي. هغه موږ په ډیزل په جناتورو کې موږ تولید نشو کولای لکه په برق کې چې موږ کو جناتوري ګرميږي او د دې سره یخ قیمت هم لوړیږي.
د نوموړي په خبره د مال په ننګرهار کې د یخ تولید و د فابریکې فعال دي چې په ورځنی ډول شاوخوا 9000 کندې یخ تولیدوي. ننګرهار کې د یخونو فابریکو د مالکانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ سه شنبه د چنګاښ څلور وشتمه په ننګرهار کې د یخ تولیدونکو فابریکو یو کندې یخ په 20 افغانې بازار ته وړاندې کړی و. و مغختل چې ننګرهار کې د یخ تولیدونکو فابریکو د خوندانو او مسولینو د ستونزو په اړه د ولایت لپاره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا ریاست هم پوښتو، خو د دغه ریاست وایي ظاهر مرد ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې تر دې په نورو برخو کې هم د تولیدي فابریکو خوندانو د برېښنا کمښت د خپلو تولیداتو په وړاندې جدي ستونزه ګڼلې وه. په اوړي کې چې د ننګرهار په شان ګرم سیرو ولایتونو کې ګرمي زیاتېږي، خلک یخ ته ډېره اړتیا پیدا کوي، ځکه ډېری خلک د اقتصادي ستونزو له امله کورونو کې یخچال نه لري او څوک یې چلري هم د برېښنا د پرچاوي په زیاتېدو سره ورته کافي یخ نه جوړوي چې د بازار نه وپیري. د یادونه ده چې ننګرهار کې په اوړي کې د یخ په سر د خلکو خلکو ترمنځ کله کله شخړې هم کیږي. د تیر جمهوریت نظام پر مهال د دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د یخ په سر شخړه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي هم وو. په راپور کې مرکه شوي د یخ د تولید فابریکو مسؤلین وایي کچېرې د دوی د برېښنا ستونزه هواره شي، تولیدات به یې زیات او د اوړي په موسم کې هم ډېری خلک او په ارزانه بیه یخ ته لاسرسی ولري.
مشهور شاعر متیولات تراب جنازه د سه شنبه په ورځ په کابل او جلال آباد کې ادا او د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې خاورته وسپارل شو. تراب د زړه د درېدو له امله د 45 کلونو په عمر وفات شو. د دې موضوع تفصیل
تراب د مرګ وسیط په غور واوره د دې کلو او خاريو پښتنه وکاو دا
په ژوندوني د خپل مړيني وصيت کړو. هغه تر ډیره د سیاسي، حماسي او انتقادي نظمونو لامل مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلو.
اعظم ملکانو په سکو کې دا د ممندو باجو
د روسي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاشت کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې را څرګند شو. موڑی پخپل دین نظم کی ترڈی را د طالبانو د حکومت په مشر تند انتقاد وکړ او د غرازی د نجونو د خونځیو د خلاصونو غوښتنه وکړه.
خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دل تراشا د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل تراشا
ډیرو په فکر په دې مشاعره کې د تراب همدان سم لامل شو چې په ټول هیواد کې د طالبانو لوري په مشاعرو بندیز ولګول شي. تراب ته یو شمېر نږدې کسانو ادعا کړې چې د نارنج ګل مشاعرې وروسته نوموړی تر ډیره په کور کې نظر بند او اجازه نه ورکول کېده چې آن په شخصي مشاعرو کې برخه واخلي. د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي راډیو ته وویل چې متولا تراب وطن دوست شاعر او مړینې د پښتو ادبیاتو لپاره لوی زائده. د متولا تراب یو نږدې ملګری صبغت الله هوتک ازادي راډیو ته وویل
متولا تراب زموږ نږدې دوستانو ورګرو څخه او متولا تراب یو حلیم دوباره او په یواد نه شخص و همیشه په ملي مسایلو کې ملي دریځ غوره کړی. د متولا تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستر ځای دی.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګا و.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن ماین شاعر و. مړینه یې لویه ضایع ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود. نه یوازې نقدې کارو، ترڅنګ یې ډیرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه و راغلی هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات متولا تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپل افکار او بیان په ډیر صراحت کاو او د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو او واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
د طالبانو د حکومت وینځي بولا مجاهد خپل اکسپانه د هغه مړینه تایید کړي او په دې اړه خوشینی خودلې. مخوانی ولسمشر حامد کرزی او شمیر شاعرانو او د متولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خوشینونکې خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستر ځای بللې. متولا تراب پرون دوشنبه د جولای 14مه د 45 کلونو په عمر په خوست کې د زړه د درېدو له امله ومړ او نن سه شنبه د جولای 15مه د ننګرهار په خوګیانو کې خاورته وسپارل شو. د راپورونو لمخې متولا تراب په 1450 لمریز کال کې د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلی و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پختونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هره مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ولکېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو للمی ګلونه د کاڼي وب سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پخیمانه نه يم یي چاپ شوی او وروستي شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډولي ونی تر چاپ لاندې و.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاسل سلامه زمو مشکل دغه دی په کابل کې چې میاشتونه میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو مش پاس یې یوني بشپا زراته 200 روپے به راته اوس بیل هر 15 شلم ورځ راځي زر 200 روپے بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې خلکو دومره نه دي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سپیره د برق بیلونه دومره زیات راځي نو هیله کوم چې دا پیغام پوره شو کوره سګي او دا جدا په دا موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې دوی سره په تماس کې شي او دوی مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد هاشم روزګان ولایت خبره کوم. دا ځنی جاران چې باید په دوغو ماجور ورونو سره کومک وکي، باید کومکونو سره وکي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباہ او برباد دي. نو په دې باندې د هر څه سخت لا چې را به شرګان تاغلی دي ماجر نماشام ګولا نه لري. نو زما د دوغو ورونو سره پښتنه ده، باید د دوغو مسلمانان سره کومک وکي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاری ده او خلک ډوډۍ نه لري. دې چې دې دا غټ غټ جاران دا باید کومک سره وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم لای وحترمات مقبول کی قدر منو کلی سکون کو زبرشنا فار یوزر به هم تاسو ټول تشرغ واس په ما دی ول سم ټول کی جغرافیا مزمن پنځله سم لوستم هله د چي تاسو ټول قدر منو کلی سکون کی برتر او غچور صحت مند او سټیج او د صحت جامې بم پتن خو ژ سکون کو مکه لدین چی ز تاسو د نن وزینه ولوست بیل کم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یوزل به هم یی کو ما چی مکه لدین تاسو د نن وزینه ولوست بیل سی تاسو ټول قدر من سکون کی بای لخل زنون سره د ی ول سم ټوبې جغرافیه مزمن کتاب چاو کلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. که مونږ غواړئ چې کون کو نن ورځ مرو تاسو په لسم لوست درسي موضوع چې دا یا هم درسي اهداف مو چې په خپل د ډبرو د سکرو اړوندې نو هله دې چې تاسو ټول کډر مزه کوون کې نن ورځ د لوست په پیپر سره ماته وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړئ. خوشو کتر من زکون کو وسام را کرسو د خپل نوی لوست پر لور پنیز من استاسو د نن مزي لوست کی لمړی نوی موضوع پنړی کی د ډبرو سکرو پیژندنه ده. ینې پنړی کی ډبرو سکاره چې ته وای کیږي او څو دولت ډبرو سکاره موږ او تاسو لور لکه څنګه چې کډرونه زکون کوم را تاسو په تیر لوستل کې د ډبرسکرو په حق معلومات لاسته راوړل خو یوزلی به هم را تاسو لومړی د ډبرسکرو پیژنو چې د دې د ډبرسکرو منشاره چې څه خاص څه ویني او څنګه د ډبرسکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویل سو چې د ډبرسکرو منشاره چې د خپل نباتي منشاره لري چې د ډبرسکرو د ونو او بوټو د ډبرینی پاتوشینی دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوی دي او د اوجدي د پټری دو سره د اکسیډنټ نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخه له امله څخه د دوی بڼه ته تغیر غلی دي او د دغه بڼه ته تغیر سره د ډبرسکرو باندې دغه نباتات پدشنی په ډبرسکرو باندې تبدیل شوی دي. موږ به یلې سو درنو ځکون کو چې د ډبرسکرو چې دی په خپل د نړۍ یو مهمو تولیدونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرسکرو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرسکرو چې دی من زکون کوز مراستا سو د پښون کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دی ارزښت دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د پراس انرژي په صنایعو کې ریوارډس ولا او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسنی اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکرو بیل بیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکون کول لمړنۍ ډول چې دی وچ سکرو. وچ سکرو یا هم د انتریست سکاره په نامه سره یادیږي چې دغه ډول سکاره چې دی درونه زکونکو خپل ذات ته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازه سره ده، یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دی په کومه اندازه سره دي، نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشینونو په ګرځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دي، چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دي، کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره ډیش ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي، چې کوک هغه سکاره دي چې پرته له لوګي څخه سوځي، یعنی لوګي نه کوي، د هغه څخه پرته سوځي. یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي، چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې د دغه سکارو سره مخامخ سوال چې هغه لوګي نه کوي، باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرول له جملو څخه دي، چې قیر یعنی د بورو سکاره دي. او همدارنګ په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي، چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازه یې پکې په څلو کې 80 ده، یعنی د دې اندازه هم د کاربن اندازه په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې ترڅنګ درمن زده کوونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت سکاره دي، چې دغه سکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دي، او دغه ډول سکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دي، چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دي اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره، نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي ډیشه او ژور سوځي او لدی عمل څخه چې رنگ یې زیړ یا هم خرمایي دي، نو قهوه‌ای سکرو په نامه سره یاد سی وي. او د دې ترڅنګ درنو ځکونکو دغه سکاره چې دی په څلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راځتل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یې دی، چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمنو غوړلې سکونکو اخرنی ډول سکاره چې هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی، شي چې دا ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دوغه ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم هم سکرو ته ډیر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورتهوال چې دی خام سکرو ته ورته دي، یعنی رنگ چې دی خام دی او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دی یو ډول رژنده جوړش په خپل ځان کې لري. نو موږ ویل سو چې دا سکره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس کپلن ډول سره موږ وایو څلور ډول سکره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لمړنه په خپل بوچ یا هم د انتریس سکره دي، دوهم یې هم د کیر د ډبرو سکاره دي، درې مې د مجار یا هم لنګیت سکاره دي، سلرم په خپل د تور د ډبرو سکاره دي، چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپیژندل. اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو، یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هایلند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له بخاره هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پایته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي، او له دې څخه پرته یو شمیر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو مکسیکو ته نږدې د تولا لسمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي، او د دې ترڅنګ په المان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او همچنان د دې ترڅنګ که درمنو څکونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیمې چې دي په خپل د سکایت لین دي، منډلینز دي، او همدارنګه جنوبي ولیز دي، د دې ترڅنګ دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپل د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي اسکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي. په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویل سو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکره د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیز ویرجینیا د پلنسینیا د الینیاز د کنتاکی د وحیو د اندونیا د او کلورادو هیوادونه دي چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه دریم مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی. خو هغه قانونه چې د سایبریا د اوسپنې د پټلیکو اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پېژندل شوي دي، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده چې د هوانګو هو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول قانون پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو اسکرو لري چې د اوسپنې د ویل کې درو په کارخانو کې وسخه استفاده کیږي. او هم چنان هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. وس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه بلو چې څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. کچېره مو راتاسو وایو درنو زده کوونکو، د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د شمالي نیمه کره سره کچېره مو راتاسو دی یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي. داسې چې د جنوبي ټول نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخه جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه د دې ترڅنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکره پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو. خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون رامنځته راغلی چې یو شمېر دایې ښکاره کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا یې هم اوس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي. استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي. همدارنګه المان خپل د ډبرو سکره یو شمېر اروپایي هیوادونو ته لیږدوي. اروپا بیا خپل
زیاته اندازه د ډبرو سکاره المان رو او سارا سار لسیمو څخه واریدوي. همدارنګه د ډبرو سکاره په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي چې په اوسني وخت کې درنو ځکونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې د کورونو په تودولو کې د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اکثر کیږي، بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اکثر کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مرب تاسو د ډبرو سکارو ډولونه وپېژندل او هم شنان د ډبرو تذکرو مهم مرکزونو مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکاره څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکاره د څه څخه منځته راځي. نور نو قدر مونږ د کوم کو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شئ. اوس تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د لافه ما ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مکول کی قدر منو غل رئیس کون کو زبرشنا غفار یوسل به هم تاسو ټول تشرح خلاص پای مدد ول سم ټول کی جغرافیه مسمن بنزل سم لوسته. هله د چتا ټول قدر منو غل لیز کون کی برتر او جوړه صحت مند او سری او د صحت چم په تنوی. نو قدر منو زکون کو مخکله دین شي ز د نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر منو زکون کی باید تل په سیر لخ بل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مسمن کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای سي د تل په سیر د نن ورځ د لوس هم نوکات په خپل کتابچو کې لزانن سره نوٹ کړي او پر اتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپل، بلکې تاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نن نورمال کړو دوستانو سره هم شریک کړي او ترې استفاده وکړي. قدر من زکون کو نن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي. لومړی د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبه، دویم هندي او اردو ژبه، دریم اړیکی او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو خوښ زده کوونکو، د لسته پای په شیبو کې لمړی موږ تاسو د باقتی کلیتوانی او سلاوی ژبه پیژنو او د هغوی په حق له معلومات لسته راوړو. خوښ زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپل د هند، د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یې هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې رشا یې هم انشا یې په خپل هندو او اروپایي ژبه دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شې ده مروجه ده، یې هم په دودیز توګه سره ریواج دی. همدارنګه د دې ترڅنګ کډر مون زکون کو د مسیحات لمړي پیری په پیل کې بالتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځي اروپا لوی برخه مونې ولا چی په لویدیځ کې بیا به د جرمني قبیله او په جنوب کې اریایي قبیلو استوګنه درلودل چې د پنځمې پیری څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیل بیلو خو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوی ژبه چې د ختیځي اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوی ژبه په ختیځي اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدر منو غوللی سکون کو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په تایگا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ کډر منو غوړي ځکونکو دغه سلاوی ژبه چې د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو جملو څخه په خپل هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلونډیان، صبر سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري. یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري. او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمیرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحات یو بل
سره ورته دي او لدغه څخه لسانګو څخه اخسر شوی ده. نو که درمون زکون کو تر دې دم پر مراته سو ده بالټیک لیتوانیا او سلاوی ژبو په حق معلومات لاس تر اورل هله د شي تاسو یو معلومات تر لاسه کړی وو سیری او یو سپوسی وو سیری اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مجاوته سو هندي او اردو شي به وکښ نو چې هندي ژبه کوم ژبه ته ویل کیږي او اردو ژبه کوم ژبه بلان او خلاص ډول سره کچیر وو یو هندي ژبه په خپل د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمیر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دی په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندستان کې مرواجه یا هم رواج شوی ده. همدارنګه اردو ژبه شیدا درنو زکون کو د پاکستان بنگالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه شیدا په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوی ده او له پارسي سره ګډ شوی ده یعنی یو د بل سره ګډ شوی دي او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړ شوی ده رامنځته کړې ده او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان بنگلاديش او هندي یوې برخې ګډ ژبه وګڼل شوی ده چې پاکستان بنگلاديش او همدارنګه د هند زیات شمیر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شوندونکي چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی د اردو ژبې په نوم سره ونموله او دغه اردو ژبه چې د کډر منځکون کو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخستل شوی دی د پخوانی پارسی ترکی او هندي ژبو څخه اخستل شوی دی چې لمړی بنسټ یې په خپل په هند کې د مسلمانانو د پدهینو پر اترو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلې سو چې دغه اردو ژبه چې د ترک پاریس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځینو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات باندې ګرځېږي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات ني. موږ ویل شو چې دغه اردو او هندي ژبې شې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هندي ژبه په خپل رسمي احساس چې دی بیرته د هندستان ژبه د چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي خو اردو ژبه د پاکستان بنگالی او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی پارسی ترکی او هندي ژبه باندې کړي دي چې د دوه له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څنګه له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبه سره ورته والی لري. نو که ترمنه ځکه کو تر دې تم پرې موږ او تاسو هندي او اردو ژبه او بیژن د لهله من دې چې څه معلومات متر لاسه کړو او سیري او یو سپوسی او سیري اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو اړیکی او نړیوال کېدنه او بیژن او چې اړیکی څه ته ویل کیږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کیږي. کدرمنځ د کونکو کچیر مور تاسو خپل شاوخه چپریال موهیت متوجي او سیجو هغه پرمختګونه چې د پهونی په بیل بیل برخو کې راځي شي ودي هغه کچیر مخابرات او سیجه هغه کچیر د سپورمکی معلومات او سیجه هغه کچیر انټرنیټي معلومات او سیجه یا هم ټکنالوژي او سیر او داس نور هغه کوم لاستراولنې چې په نړۍ کې په خانه وي موجوده او اوس وخت راځي شي ودي هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولستونو ترمنځ اړیکه او ارتباط ټینګولو لامل ګرځېدل دي او اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني لیدنه وکړي د هغوی د خو یو حاصلات په هر کې وپوښيږي ارتباطات سره ټینګ کې او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلای شو هغه لري په اصلي څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو هغه کچيري د سوداګرۍ په اړه کې وي کچيري د صنعت په اړه کې وي کچيري د زمکي په اړه کې وي یا هم هوایی او سمندري او داس نورو برخو په اړه کې وي دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلای شو او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سره ترسره هغه کچيري په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي یا هم د وی سیمې څخه او بل سیمې ته معلومات انتقالول وي یا هم د ډیر او پروتوسیمو کې زموږ او تاسو د هیوادوالو او سیدل زموږ او تاسو د کورنۍ غړي او سیدل د هغوی سره ارتباط او اړیکې نیول دا ټول موږ او تاسو ته دا کومه او انټرنیټي وسایل چې دی کوم ټکنالوژي نوې اسري ټکنالوژي ته شوړ سوي د امر او تاسو دغه اسانتیا برابرې وي تر څو موږ تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کاس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کو او خپل ژوند کې له دغه څخه استفاده وکړو. نو موږ ویل سو کډر منځ ته کون کو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دی پرمختللې راډیو ټلیفونونه موبایل انټرنیټ فیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي هغه واټن یې هم هغه لري فاصله چې موږ تاسو یې په لاند وخت کې نه سره لمنځ وړلې خو دغه انټرنیټ فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دی د موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابر کړې ده تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او لیری واشنل لمایس خیوسو او همدارنګ د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس کمپیوټر انټرنیټ ټلیفون ټلویزیون او داس نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره مرابطه زمينه برابر کړې ده. چې شمې سالي مرابطه سو داس ویل سو کچيري د بدر تی مالونه یا هم هغه مالونه چې مرابطه سي تولید کړي دي دغه مالونه وغوړو د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کو دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نواریت کړو او لنی ویار که څنګه ورته د بوی تواریخ کو نه دغه ورید کوونکی توکي چې دی مرابطه کول سه د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنی سره د خپل معلومات په اړه کې ډیسکاس وکړو د هغوی سره خبري وکړو او خپل نوی پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې به ما اخیستل د معلومات وایي د معلومات کرایه د معلومات اغه کوم خصوصیات دا ټول مرابطه کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ لاله څخه خلاص کوو حالې کړو او په لاند وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سره ورسوو. نو مرابطه ست دغه انټرنیټي او اسري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوي برابرې وي چې نه یوازې د مرابطه په خپل روزنی ژوند کې پرې مخته کول شي بلکې مرابطه کولای شي خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټ وسایل په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکو شخصیتونو له جمله څخه وشمیرل شو نو موږ تاسو ته پکار دی چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه کډر مونږ زکونکو هغه وسایل مرته سنن وسپلوس کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو لډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو کډر مونږ زکونکو د پیغام انتقال شي د جغرافي حقایق موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایلو پر چې اړ لري کچیر مرته سو غواړو د هیواد جغرافي موقعیت په حق له د هیواد جغرافي ویش د یو جغرافي هیواد مشري ویش د هغوی د کوم او نجات په حق معلومات لاسته راوړو یا هم همدارنګه د سمې کې د کائناتو د پوژمه د سیارو مریض نظام شمسی نظام یو هم د دوه شان په اړه کې معلومات لاسره راوړو. موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوی پړاوونو څخه یعنی د اسري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څنګه هغه ځکهونکی چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغه ټول ته پکار ده تر څو د اسري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي اړیکو په پیژني د هغه د وسلو او ډولونو په پیژني د هغه د نمونه سره آشنا سي. نو ویل سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي و د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو به د حیواناتو په واسطه سره مالونه دی وځي څو بل ځای ته انتقالوله. همدارنګه په پلي ډول سره به د وسیم څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسي کوله لیک به د وسیم څخه بل سیمې ته په پلي توګه سره استوي یا هم احوال پرسي چې به کوله په شو ډول یا هم په پلي توګه سره به سرتر سو خو په دروستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي نړۍ پرمختګ وکړي ساينس پرمختګ وکړي نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه موټرونه سیملورن کې ټلیفونونه مونولوګ او همدارنګ به سیمه ټلیفون راډیو ټلویزیونونه انټرنیټي وسایل داسې وسایل مې ستراغله چې دغه لری واټن او لری فاصله په لاند وخت کې سره راکمه کړل د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکه او د هغو وسایلو نمونه مو راټاسته واخلي نو موږ راټاسته په لاند ډول سره کولای شو چې هغه ته وایو چې اسري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي په خپل راډیو د چمنځني د اوشتي د اف ام سپیلری همدارنګ ټلویزیون دی موبایل دی کمپیوټر دی انټرنیټ دی مصنوعي سپورمکې دی چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه رقم کړو. نو که در منځ د کونکو تر دې دم پر موږ تاسو د اړیکی او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه او پیژندل هله د شیوسو معلومات مو ترلاسه کړو او سیږي وساندلو سرتنن کې بره تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند ده په کورنۍ دند کې درې پښتنې دي چې هرې پښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړي. لومړنۍ پښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه وایس، دویم د اړیکی او نړیوال کېدنه تشریح کړي، دریم هندي او اردو ژبې تشریح کړي. نور نو تاسو د نن ورځې دوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته غواړم. الله پامان.
جنگل وچ میں ملے دل کا